السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په سر کې هم د دې سات خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې دا اونې د جرمونو نړیوال محکمې په جلسه کې ګډون کړی دی د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب خپل نوې پالیسی پیل کړی ده کاغلی بنټ زیاته کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه ناپایا تیار حالت ته په پام سره په افغانستان کې هم پر دې موضوع د څېړنو ملاتړ کوي د جرمونو نړیوال محکمې وتیری سرنوال کریم خان تیر چهارشنبه د جنسيتي زورونې د جرمونو په باب د پالیسی د بدلون خبر ورکړی و په غور ولایت کې د دوه خزو په ګډون وو کسان دی و فلنکوچ داوله موټر دا وختو په پیخه کې ټپيان شول د غور لپاره د طالبانو ویان عبدالواحد حماس وایي پیخه پرون مازدیګر په شهره کولسوالۍ کې شوې او دوه ټپيان د هرات ولایت روختون ته لیږدول شوې دي هغه د پیخه علت د سړک خرابوالی یاد کړ د پاکستان پولیس وایي پرون شنبه د بلوچستان په یوه نانوایۍ کې د بمی چاودنې له کبله لږ تر لږه یو تنو وژل شو او شپږ نور ټپيان شول د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله د پولیسو یو افسر قاسم شاه ویلي د غبام د اوران ولسوالۍ د بازار په نانوایۍ کې چاودلې دی قاسم شاه د بلوچستانو بلتون غوښتونکو ډلې ته اشاره ویلي چې د غبام د دولت ضد عناصرو منفجر کړی دی د جرمني یو بشري کارکونکو چې د افریقا په صحرا کې څباندې ضرور نیم کال مخ کې برمته شوی وو خوشی شوی دی د هیلپ پونوم موسسه عمومي مدیر بیانکا کالشمیت ویلي چې د دوی د شپېته کلان کارکونکو یورګ لانګا خپل کورنۍ ته ستنېږي او د پولیټیکو په نوم امریکایي رسنۍ د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي په اروپا کې تر ټولو اغیزناک شخص انتخاب کړ زيلنسکي لکیف څخه په یو ویډیوي پیغام کې په اروپا کې تر ټولو د اغیزناک شخص کلنۍ مراسم ته ویلي
I believe that Ukrainians
زه په دې باور یم چې اوکراینیان به را روان کال هم اغیزناک کسان وي خو د سولې په وخت کې د ټولو مننه چې زموږ ملاتړ کوي
پولیټیکو د امریکا یو سیاسي خبرونه او د جرمني اړوند چې له ورجینیا ایالت خبرونه کوي دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي ملګرو ملتونو افغانستان کې د نجونو د تعلیم په ګډون د بشري حقوقو د تامین غوښتنه وکړه د افغانستان د ښځو یو فعال بیا وایي
دا زموږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نورو ورځو کې د افغانستان میرمنې په یاد وساتو له بیانونو راووزی عملی اقدام وکړي
په پیښور کې هم یو شمیر فعالانو د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت ورته غوښتنه کړې
پښتنې میرمنې چې نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي هغه تعلیم غواړي هغه مخکې راتلل غواړي
د افغانستان په اړه د یونیسف له تازه اندېښنې مو هم خبرو
افغانستان ریمینز
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی چې باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري
او د اوکراین بلاروس او روسي مدني فعالانو د نوبل د سولې سګنې جایزه وګټلې
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلې راځو د سر موضوع ته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه د دسمبر د 10 په مناسبت چې د بشري حقوقو نړیواله ورځ او پرون ولمانځل شو نورو فعالانو او سازمانونو هم په دې مناسبت څرګندونه کړې دي د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر بیا د طالبانو له کندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي تفصیل په دې راپور کې
په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازولۍ له افغان نجونو او ښځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه دغه ماموریت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې ویلي مجنن د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په یاد دي چې د سختیو په وړاندې درېدلې او د طالبانو د یو اړخیزي او ځپونکو واکمنۍ پر خلاف مبارزه کوي په اعلامیه کې راغلي طالبانو نه یوازې د قانون حاکمیت تر پښو لاندې کړي بلکې په سیستماتیک ډول د قانون نظام د بشري حقوقو ادارې او د خوندیتوب ټول میکانیزمونه ختم کړي او د خپل سټایل شرعي قانوني نافذ کړي چې له اسلام سره اړخ نه لګوي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیر شپه په خپل ټویټر کې لیکلي د دسمبر 10 د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې څلور اویایمه کلیزه او په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د قربانیانو یاد ورسته. بینټ دا ورځ د بشري حقوقو د بیا محاسبه او پخلاینې لپاره یو شیبه بل لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو شارز دافيري کرن ډیکر په یو لټویټونو کې له طالبانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو او نړیوال ټولنې د هڅو ملاتړ وکړي. میرمن ډیکر لیکلي د طالبانو له کندهاري مشرانو غواړي چې د هغوی یعنی د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي او د ټولو د کرامت، ازادي او عدالت د تضمین لپاره د نړیوال ټولنې له روانو هڅو سره یو ځای شي. له کندهاري مشانو شاید حقي هدف د طالبانو عمومي مشر مولا حبت الله اخونزاده او د حق په شاوخوا کې راټول کسان بي چې د طالبانو تر نورو مشانو سخت دریزي ګڼل کیږي. د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت فوزي کوفي هم په یو ویډیو پیغام کې له نړیوالو افغان مېرمنو او نجونو ته د پاملرنې غوښتنه کړې ده.
This is our responsibility that in this day داس موږ مسؤلیت دی چې په دې ورځ او نور ورځو کې د افغانستان مېرمنې په یاد وساتو او وترڅنګ یې متحده پاتې شو. له بیانونو راووځي عملی اقدام وکړي، ځکه هغه چې وایي په کوم ځای کې بی عدالتي په هر ځای کې بی عدالتي ده.
د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا څنګ د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو له خوا له بشري حقوقو سرغړونې ورڅخه ناوړه استفاده دوام لري. سش کال د دسمبر 10 داسې وخت منځل کیږي چې د طالبانو په امر تیرونې په فراکی یو تن د قتل په تور په عام محضر کې قصاص شو او په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو له خوا تعزیری سزاګانې عملی کیږي.
و موریدل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولۍ افغان جنو او خځو سره د اتحاد د دوام غوښتنه وکړه. بلورته د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافيري بیا د طالبانو لکندهاري مشرانو غوښتنه کړې چې د بشري حقوقو د مدافعانو د هڅو ملاتړ وکړي. ولې دا ځل امریکایي ډیپلوماټ د طالبانو لکندهاري مشرانو دا غوښتنه کړې؟ آیا طالبان د بشري حقوقو په اړه یو دریز نه لري او دریزونه سره بیلابیل دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زموږ همکار سالم احمد صالح په استرالیا کې لمیشت تحلیلګر عبدالله بهیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې د طالبانو په دریز کې د بشري حقوقو په اړه څه ویل کیږي.
طالبان خو د ما په نظر کله هم یو ډله نه والا. طالبان کې یو غټه ډله دی، کوټه شورا ډله سي ورته ویلې ده، او د ملا برادر او د ملا یعقوب په مشرۍ کې سي وس مجاوینو او بلدي حقاني نتورک ده. تاسو تک یاد وی د کابل د سقوط نه مخکې پوري همیشه په رسنۍ کې سي کله بم حقاني نتورک کوم انتحاری کو یا کوم عملیات به کولو هغه به د هغه کریډیټ ځان ته اخستو او د هغه دو تشکیلات او د هغه دو مشرۍ او هر شی جلا ولا لا نورو طالبانو نه په کوټه شورا کې. او دا موږ وسم وینو په افغانستان کې دا مشکل سی افغانستان سیاسي مشکل ده. دا حل کول طالبانو سره دي کې به یو غټ جزو دا وي چې طالبان څنګه کولای شي چې خپل منځني مشکلات او یو بل سره اتفاق ته ورسیږي. او بالکل زه دا منم سي دا قصاصونه کې سي اضافه وسول او سخت دریزي کې سي اضافه وسول په افغانستان کې د طالبانو طرف نه دا به یو ریاکشن وي هم دغه تاسو د سیاسي موضوع په مخ خواته روان ده.
د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي ټوماس ویست هم له ملا یعقوب سره خبرې کړې وي. تر دغو خبرو وروسته څه بدلون تاسو ګوري په وضعیت کې؟
د طالبانو د وزیر خارجه ملا یعقوب له ټوماس ویست سره کتل دا یو ډیر اهمیت بلري. په دې چې امریکا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی او بیا داسې یو غټې سویې ملاقات کېدل دا په د افغانستان د سیاسي حالاتو باندې ډیر اثر واچوي. دا بیان سي ثامس ویست ورکو د انجنونو د مکتبونو په باره کې هغه ته په دې نظر ورته ګورم سی دا یو میډیا د پاره او رسنی لپاره یو بیان و. او فکر نه کوم سی د انجنونو په مکتبونو په خلاصې دل یا نه خلاصې دل باندې به اثر ولري. په دې سی امریکا نور هم ډیر وسایل لري سی طالبان باندې دا فشار راولي د مکتبونو خلاصول. اول خو یې هغه 28 میلیون ډالر دی سی په هر هفته امریکا لیجی افغانستان ته، که څومره هم طالبان دې ته دارنګ ورکي سی دا پیسې سی راځي د انساني خدمات لپاره راځي، نو که وګورو سی دې آیا آډیټ کیږي، دینا ریپورت پرته اخلي امریکایان سی دا پیسې چیرې لاړلې، چا مصرف کړي، په چه شی مصرف کړي، نو وګورو سی هغه داسې کوم کیسه نسته. نو دا تا پیسې مستقیما طالبان په لاس کې ورځي.
تر دې مخکې مهمې غونډې د اماراتو په نسبت په قطر کې کېدلې، اوس اماراتو کې دغسې مهمې کتنې وسولې، څه فکر کوئ چې اماراتو څومره نفوذ درلود پر دغو خبرو اترو او ولې هلته؟
موږ وینو چې امارات تر اوسه پورې طالبانو حکومت په رسمیت نه ده منلی، او په دې حال کې داسې یو لوړ رسمي سفر کول به ډیر ستونزو سره مخ ته سوی او ډیر په ستونزو به سوی وي. تاسو وګورئ سی طالبانو ته او ملا یعقوب ته اجازت نو په امارات کې سی هغه د طالبانو بیرغ سپین بیرغ وکاروي. اولته جکی
د سیاسي چارو کتونکي عبد الله بهیر و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 11.8 مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د سهار لوو د ماخام تر و بجو په انټرنیټ کې هم په ژوندۍ بڼه له آزادی رادیو نه اوریدلای شئ. یو خبرونه کې درسي ساعت پروګرام هم لرو، هله د چر سره یې واوري. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان د نړۍ په سطح تر ټولو جدي بحران سره مخامخ دی. دغه اداره وایي په افغانستان کې 28 میلیونه وګړي چې نیمایي ماشومان دي، دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه اټکل کوي چې افغانستان کې به په راروان میلادي کال کې چې تر یوې میاشتې لږه موده ورته پاته ده 50% وګړي بشري مرستو ته اړوي. په افغانستان کې ګڼې کورنۍ وایي د بېوزلۍ له کبله د خپلو ماشومانو د مړولو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو ناوړه بولي. په افغانستان کې د یونیسف ویان سلام ال جنابی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28 میلیونو ته رسیدلی دی.
افغانستان ریمینز one of the world's worst humanitarian.
افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخامخ دی. څه باندې 28 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري چې نیمایي ماشومان دي. اټکل کېږي چې پر روان میلادي کال کې به د افغانستان څه باندې 15% خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د افغان مېرمنو او انجونو لپاره به هم وضعیت خراب شي، ځکه انجونې له منځنیو ښوونځیو او لیسو راګرځول شوي او زیاتو ښځو ته د کار اجازه نشته چې د کار اقتصادي بحران رامنځته کړی.
ملګرو ملتونو او نورو ادارو هم په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي دا ستونزه د دې سبب سوی چې هر شپه په میلیونونو ماشومان په وږې نس بیده سي. د افغانستان ګڼو روغتیایي مرکزونو ته هم هر ورځ داسې ماشومان راوستل کیږي چې د کافي خوړو نه رسېدو له کبله په خوړځواکۍ اخته سوي چې دوی ته د یونیسف په مرسته ځینې قوت بخښونکي خواړه ورکول کیږي.
چې دا مواد نه خورم هم دا سن و الله کې پر لارې تلاس و الله کې اگر جره سو الله کې خبر کوله چې الله کې د کده لس بس په کب ورځ به جړل غریب یو ول د مو شره نه ست چې یو خن بالا په دا مواد مو راځل دي دا مواد کو دا د خبر کو چې دا مواد واټ چې پیدا کې نه کیږي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق ویان سلام الجنابی وایي دوی هم روان بشري او اقتصادي بحران ته په پام تر ټولو لوی بسپنی غوښتنه کړې ده.
یونیسف هاز لانچډ one of its largest
UNICEF خپل تر ټولو لوی اپیل چې د یو واحد هیواد یعنی افغانستان لپاره د پیل کړی. یونیسف د 2023 میلادي کال لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر په ارزښت د بس پنې غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د 19 میلیونو کسانو لاسنیوي وکړي چې په دوی کې 10 میلیونه یې ماشومان دي.
یونیسف وایي د غوښتل سوې بسپنې ډېره برخه به پر روغتیایي خدماتو ولګول سي چې هدف یې 900 میلیونو کسانو ته ځان رسول دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو وړاندې درته د افغانستان اړوند نورې مسلې هم لرو، خو اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته. په داسې حال کې چې په اوکراین کې په ټوله معنا جګړه روانه ده او د مسکو او دغه راز منسک لخوا د مخالفانو ځپل روان دي، د اوکراین، روسیې او بلاروس دریو استازو د سږ کال د نوبل د سولې جایزې ترلاسه کړې. دوی په هغو مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوي وو دغه جایزې ترلاسه کړې او په زړورتیا یې د پراختیا غوښتونکو ځواکونو په مخالفت کې خبرې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین په پلازمینه کیف کې د مدني ازادۍ او مرکز پروسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو ممنوع ډلې او د ویاسنا په نوم په بلاروس کې د بشري حقوقو د ډلې زنداني بنسټګر الیس بیلیاتسکی چې په اکتوبر میاشت کې د نوبل د سکل د سولې جایزې لپاره ټاکل شوی وو دا جایزه په یو لړ مراسمو کې ترلاسه کړه. د بلاروس د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو د ډلې د بنسټګر الیس بیلیاتسکی میرمنې ناتالیا پینچوک په هغه مراسمو کې چې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې جوړ شوی وو د خپل خاوند د قربانیو په اړه د هغه پر احساساتو خبرې وکړې. راپورونه وایي روسي چارواکو د هغه خاوند الیس بیلیاتسکی ته اجازه ورنکړه چې دغه مراسمو ته وینا برابر کړي. د نوبل جایزو د انتخاب کمیټې په اکتوبر میاشت کې د بیلیاتسکی او دوه نورو ډلو لخوا د جنگي جنایتونو، له بشري حقوقو د سرغړونو او له قدرت څخه د ناوړه استفادې مستند کولو ته اشاره وکړه او د سولې جایزې ته د دوی ټاکلې سولې او دیموکراسي ته د مدني ټولنې د اهمیت ښکارندوی وبلل. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې بلې ګټونکې الکساندرا ماتویچوک چې د اوکراین د مدني ازادۍ او د مرکز مشره ده وویل
For decades, Russian military.
دا روسیې پاوز د څول سیزو لپاره د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې د جنگي جنایتونو سبب شوی او هیڅ کله مجازات شوی نه دی. حتی په سوریه کې د وحشتناکو کارونو په خطر هم نه. دوی په دې باور دي چې هر کار کولای شي چې تر سره یې کړي.
د فبروري میاشتې په 14مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په لسګونه زره وګړي وژل شوي او په میلیونونه نور بې کوره شوي دي. ماتویچوک په اوسلو کې خبریالانو ته وویل دا روانه جګړه د نسل وژنې بڼه لري او تر هغوی چې د پوتین مخه ونه نیول شي دا جګړه هم نه درېږي. د 2022 کال د نوبل د سولې جایزې دریم ګټونکې یان راچنسکی چې په روسیا کې د یادگار یا میموریال په نوم د بشري حقوقو سازمان مشر دی وویل
دلته دا ډیره مهمه ده هغه کسان د عدالت منګولو ته وسپارل شي چې جنایت یې کړی. پوښتنه دا ده چې دا کار به څنګه کیږي او دا پوښتنه په واقعیت کې نړیوالې ټولنې ته هم متوجه ده. نړیواله جزایی محکمه شته او فکر کوم چې غوره ده له دې سره یې پیل کړو او وګورو چې کوم کارونه کولای شي.
د اوکراین په جګړه کې لسګونه زره روسي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله وخته ده، ځکه هغه څه چې مسکو یې خپله چټکه بریا ګڼي د سختې جګړې بڼه خپله کړې او اوکراینیان چې د لویدیځ ملاتړ ورسره دی د خپلې خاورې دفاع شدیده کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د دې ټولګې په سر کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. اسمت څاروان ته بغوښ شو.
میل آنلاین د یو افغان ډاکټرې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. دا ډاکټر چې اوس په ایټالیا کې اوسې هیله لري چې یو ورځ به بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. بتول حیدری د جنسی ناروغیو متخصص سره او مخی تر دی چې طالبان وخت ورسی شي په کابل په هنتون کې د استاد په توګه تدریس کاوه. په راپور کې ویل شوی چې د بتول حیدری خاوند د غالیو فابریکا لرله او د شو اقتصادي شرایطو د لرلو لپاره خپل دوه اولادونو ته د زده کړو شه امکانات برابر کړیو. خو د دوی هوسا ژوند د 2020 د اگست په 15مه هغه مهال ګټ وشو چې طالبانو کابل ونیو. و د شکلنه حیدری له دی بیری چې د 1990 لسیزی پښان به بیا شزې لکار او تعلیم منشي د 2020 په پای کې روم ته لاړه. د راپور پر اساس اغلی حیدری د زرګونو نور افغان شزو پشان هڅه کوي چې د هغو هیوادونو په ټولنو کې فعال رول ولري چې دوی پناه وروړي ده. دا خواندې اوس ایتالیایی شبه وایي. دا په افغانستان کې د شزو له ملاتړو سازمانونو او همدارس له خپل ځینو ناروغانو سره د انټرنیټ لارې په تماس کې ده. دا غواړي چې اولادونه یې په راتلونکي کې له افغانستان سره مرسته وکړي او ډاډه ده چې کورنۍ به یې یوه ورځ بیرته خپل هیواد ته وګرځي. اغلی حیدری وای کله چې زوی په ایتالیا کې په هنتون ته د شاملې دوه لپاره آزموینه ورکړه او بریالی شو، ډیره پر خوشاله شو، ځکه چې ایتالیا ته د دې د تګ یو اصلي دلیل دا و چې پر خپل اولادونو زده کړه وکړي. په راپور کې وړاندې ویل شوی چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ایتالیا په پوځي الوتکو کې تر 15,000 ډیر افغانان له افغانستان څخه وایستل. تورنټو سټار رسپانه د کاناډای ورسپانې د خپلې خبريالې مرجان سادات په قلم د طالبانو له لوري د اعدام د سزا پر عملي کولو او د اسلام په اړه د طالبانو د تعبیر په باب لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ولو لکه چې طالبانو تیر کال واک ترلاسه کړی دی، په لومړي ځل په عام محضر کې د قصاص حکم تطبیق کړ. د کار افغانانو ته د طالبانو تیره دوره ور په یاد کړه. تورنټو سټار رسپانې د اعدام شوي کس د جرم او د اعدام د تطبیق لپاره د زرګونو کسانو ترڅنګ د یو شمیر طالب مشانو د راغونډې دو په اړه د جزئیاتو له خبرولو وروسته لیکلي چې دا کار په نړۍ کې په پراخه پیمانه وغندل شو. رسپانه لیکي طالبانو ټولو دولتي مامورینو ته ویلي و چې د اعدام د لیدو لپاره ورشي. د نړیوالو غندونو په جواب کې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ویلي چې د اعدام سزا په امریکا، اروپا او درست نړۍ کې شته. د همداراز ویلي په عام محضر کې د اعدام پر سزا انتقاد شي چې دوی یا پر اسلام نه پوهیږي او یا له اسلام سره ستونزه لري. تورنټو سټار رسپانه بیا وایي چې مشهور دینی عالم مولوی عبدالله قرلوق ورته ویلي چې هیڅ مسلمان د قصاص مخالف نه دی، خو د قصاص په تطبیق کې د عدالت د رعایت کېدو لپاره مناسب شرایط پکار دي. قرلوق وایي باید د جرم کره ثبوت وي، له واکمنانو او قاضیانو سره مسلمانان موافق وي او دا هغه څه دي چې طالبان نه لري.
زموږ غاکله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د مخام تر و بجو خبرونه لري. اوس هم راځو دی ته چې په پیښور کې یو شمیر ځوانانو پرون د دسمبر د 10 یاد بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت اعتراضیه غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د نجونو پر مخ ټول خونځي پرانیزي. همکار مې سالم احمد سالی دغه پروګرام له تنظیمونکي وګمې فیروز سره مرکه کړې او په سر کې تریپوختلی چې د راټولېدو عمده هدف څه و.
ما غوښتل چې مونږ د هغه افغان پښتنو مېرمنو لپاره خويندو لپاره په چا چې د تعلیم دروازې بندې کړې شوې د هغه لپاره आवाज اوچت کړم. کومو ګورو د تیر یو نیم کال کې کله چې د طالبانو حکومت راغله دی، نو د دوی لپاره داسې په منظمه توګه چا आवाज نه دی اوچت کړی. په دې ورځ ما غوښتل چې مونږ راغون شو او د هغه په حق کې د هغه باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي دا مونږ خپل आवाज نورې نړۍ ته ورسو. مونږ خپل حکومتي ادارو باندې هم دا غږ وکړو چې دوی د خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي او په کار د چې د جینکو تعلیم د دروازې چې پاغې بندي شوې دي چې د دې لپاره دوی خپل حصې وکړي او مونږ هغه سره یو خپل یو ملاتړ موږ ته خوای چې مونږ تاسو سره یو او پښتني مېرمنې چې دي هغه کله هم د نوري نړۍ نه ځان شاته نه پاتې کېدل غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه مخکې راتلل غواړي.
له غشتونو او فشارونو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم او زیاتو شوزو ته د کار کولو اجازه نه ده ورکړې. څه فکر کوي چې طالبان ولې غواړي دا کار وکړي یا دې کار ته ادامه ورکړي؟
طالبانو چې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم باندې کوم بندیز لګولې دی د دې جواز نه جوړیږي، نه خدا په مذهب کې شته، نه نور اسلامي ملکونه چرته چې اسلامي نظام دی باغی کې چرته جنکو په تعلیم باندې دا بندیز ولګیدلې شو. خو له بده مرغه صرف په افغانستان کې دا بندیزونه لګول کیږي، په دې کې مختلف عوامل کې دي شي. یو خو د دوی خپل کوم ایجنډا چې دا کوم ایجنډي په داسې قسمه عوامل چې دوی د خپل پاور د پاره استعمالی په نورا نړۍ باندې دا یو پریشر راولي چې اغي هم دباو کړی او د دې په ذریعہ باندې دوی خپل نور ډیمانډ شې دی هغه منل غواړي. بلکې موږ وګورو نو کلچرل اسپیکټس هم دی کې دی شي چې سوچ دلته یو داسې جوړ دی چې خزي چې دی هغه ډېری شاته پاتې کړې شوې دي. هغه کیسه داسې قسمه زموږ د سیمو رسمونه رواجونه دي. نو کلام چې داسې قسمه حکومت راځي د ټولو ناول بندیزونه هغه په خزو باندې لګي ځکه چې خزه د مخ کې نه دلته کمزورې ده. د هغه سپریس کول د باول چې دی دا ډېر اسان دي. بیا دوی دغه ټول استعمالی د خپل پولیټیکل گینز د پاره چې د دې په ذریعہ باندې په نور نړۍ باندې پریشر راولي.
پر طالبانو د فشار راوستلو لپاره کومه لار ډیره اغیزناک او ګټوره تاسو تشکاری؟
په طالبانو فشار راوستلو ټول نه غوړه لار دا ده چې ملګری ملتونه په دې باندې په کار د شرامخ کې شي او کار وکړي. اغي خاموش دي دا ټول نه غټه زموږ بدبختی ده چې نړۍ په دې باندې خاموش ده. په کار د چې اغه راشي اوس افغانستان کې حکومت د طالبانو ده. په کار د چې دوی سره خبره وکړي اغه که حکومت منی او کنه منی خو یو نیم کال وشو په دې کې خلک متاثر کیږي. په دې کې د جنکو تعلیم متاثر شوی دي. نو په کار د چې غیر مخ کې شي او په دې باندې سره دوی سره خبره وکړي شي. بل دوی کومګ وګورو چې په ایران کې چې خزو کم پروټیسټ وکړه کم مظاهری غوي وکړي هغه په ډیر غټ لیول باندې هغه خپل کم بندیزونه چې پیو هغه دی اوچت کړي شو. خو زمونږ خزي چې دی یاد هغه سره د نور نړۍ هغه شانتم رست نشته. په کار د چې یو خو هغه خپل هم راپاسي خو په غټ تعداد کې راپاسي او د دې مخامخ مظاهری وکي. بیا داسې ملکونه لکه گاونډي ملکونه چې دی د دوی سفارت خانی چې دی دوی خپل سفارتي تعلقات استعمال کړي نو پاغي باندې پریشر راتلی شي. د خلکو پاور چې کم دی لکه نن مونږ څنګه راوتلو مونږ دا کولای شو چې مونږ په خپل حکومتي ادارو باندې غږ پورته کړو. مونږ غیتا هغه جنکو ته یو حوصله ورکړو او غیتا مو وای چې تاسو هم راپاسئ کې دغه شانته په نور نړۍ کې د نور ملکونو خلک هم داسې आवाज پورته کړي نو کې دې شي چې پریشرایز شي او دا بندیزونه اوچت شي.
په پېښور کې فعال وګما فیروز و اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم. راز منانی زبید زابل ولایت شمزود ول سوالی د چرګې د کلی وشدل کوي. سانس د ازادي راډیو کارکونکو او د ټکو سلام وایم. ورور بار د سلام سره مخ کې مرتاج ته یو خبره کړې او پیغام پرې شو چې باز موږ شمزود تمبا نسته د ټلیفون نو بیا دې میسج کړی و کوم شرکت کې په لاندو وخت به جوړ شي تر اوسه پورې هیڅ پاتنه نسته. موږ غواړو چې اغه سلام تمبره ته ورغوي او یا بل یو کوم شرکت سره خبره وکړي. دا څنګه ته جوړه کړي د مرکز د ولسوالۍ کې به څه خلک دې په تکید دي نه تلپان نه دغه سره هیڅ سہولت نه لرو. تاسو دغه پیغام اتنه خپور کړئ تاسو یو جهان مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او د نقطه سلامونه وړاندې کوم. خو ته دې چیرې غجر به د نصیب الله د هلمند څخه پیغام پریږدم. دغه د هلمند د مفکلات درشه پورې د صحه د خامد ماده حکومت څخه د هله د دردود چې د پاره باندې څه نظر واچي. ډېر خامد لارې شي سره خراب دي اوس خو حکومت هم پرې ولاستوي. دغه غم ولې نه خور کیږي؟ لارې خراب دي مریض موټر تر واچي تر ولایت پرې چې رسي هغه په موټر کې سوار کی.
نوزاد هلمند ولایت نوزاد ولسوالی سری کلا ته نه جنگ رسولې دي. موږ په سری کلا کې ډېر د اوبو د دغه د خوا څخه ډېر منطقه وچه ده. نو خپله خونه کښ لرم ځکه لرم. موږ غواړو چې موږ ته د موسسې د خوا ته یو کومک راورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو جهان مننه ټول اورېدونکو ته السلام علیکم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو دوهم نیمایی ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي خوشاله دی چې داونه یې د جرمونو نړیواله محکمه په جلسه کې ګډون کړی دی.
د بنټ د تیر شپې د ټویټ لمخې دغه محکمې د جنسیتي زور